منو سره بحث لرو. د کال په پیل کې د سولي خبرې تودې وې. له کابل پلازمینې دوحې ته پلاوی تلل راتلل، کله به دولتي هیئت و کله به سیاسي پلاوی. په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو کتل، کله به د روسیې له استازې سره ناست ول، کله د چین او کله هم د امریکا. ګڼ افغانان په دې باور وو چې سوله به وشي، خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي د اګست 15مې د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدون ورکړی دی، او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی. یوازې یوه ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله یې په تیرو څلور نیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي. بل لور ته بیکاري او لوږه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 2 میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي. د تیر حکومت د شاوخوا 3 لکه امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي. د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی. د افغانستان د صنایعو د قانون او خونی ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیته پاتې شوي، چې له دې سره کارګر هم بیکاره شوی دی. بل ورته روانه اونۍ په یو راپور کې وویل شول چې شاوخوا 1000 پروژې په ټپه درېدلې دي، چې له دې سره هم بیکاري زیاته شوې ده. له ډیپلوماتیک اړخه افغانستان د طالبانو له راتګ سره له نړۍ سره رابطه قطع شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماتیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د پوینا بې انصافي ده. په تیر یو کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه ترلاسه کړي دي، دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. هڅه کوو چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه شي. تر اوسه پورې اغلی شینکی کډوخیل په خبرونه کې را سره ملګری شوی ده، او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر دوی ته شرح غلاستویم. نور ملمانه هم چې کله په خبرونه کې را سره یو ځای شول، تاسو به معرفي کړم. اغلی کډوخیل، لومړی تاسو ته راشم، په لاندو کې تاسو وایئ چې په تیر یو کال کې افغانستان څه ترلاسه کړی دی او څه له لاسه ورکړي.
سلام علیکم شبا ست تاسو ته محترم ملماته او همدارنګه د پروګرام ګډونوالو ته. بدوی ما چې د افغانستان لپاره یو ډېر یو مهم کالو چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله، که هغه د دوی تړون، که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پرېکړه وه چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي، او مالمدار ناتو هغه هم د دوی د دې پرېکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایاتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې، او د جګو تلفاتو شایدو مونږ، او همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو را تک بیستا از وکمن که در افغانستان که چه معلوم دار طولاق تحولات چه راغل سعیده چه پا همیشه حکومتون وزای نپاتی که گیز حکومتون بدلیگی مدلت بسته نظام بدل شوالو، و پا دیر نظام که وزده چه مثلا منگا تاسو نیمگلتی او حالش بهتری خواتلال شو، برخلاف اگر شمس در لدوغا مدل اصولار کرد، خصوصا ولګ او بیکاری او بدترین حالت چې افغانان سره لاس په ګریوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. طالبان په خپل دریس باندې محکم ولاړ دي، او په دې تحول کې افغان میرمن جنو هر څه د لاسه ورکړل، یعنی حتی د تعلیم حق په مختلفو بهانو څخه اخیستل شوی دی، کار ته تلی نشي، او په افغانستان کې دا درې څلوېښت کاله چې کوم جنگونه تیر سو افغان مېرمن اکثر د څنګه مېرمنې انجونې لروچی یا مېرم نشته په کور کې، غرورم نشته او پلارم نشته دی. اې دی په تاګ را تاګ باندې محدودیت ولګول شو، او د سویداره جوړه شول چې مهمه په نوم د امر په معروف ځینې محدودیتونه ایجادوي چې د افغانستان د شاتک زمینه برابری به همدارنگ د افغانان افغان مرمن ټول حق او حقوق واخیستل مهمه داری لغو شولی او بی کریم اوشته ورسیدل نو دغه تحول چې متاسفانه موږ تاسو ټول شادي
مننه اغلی بهیر که تاسو تراشم تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څنګه ارسوي
سلامونه او درناوی تاسو ته د میز میلمنه ته او تاسو خو اوریدونکو ته تاسو سره باید وایم چې تیر کال یا روان کال چې وروستۍ ورځې ده دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظه یو ښه کال نه و په څو دلایلو یو دا چې که د اقتصادي لید موږ د موضوع ته وګورو په افغانستان کې یا په ټولې دنیا کې غټې اقتصادي بنسټیزې پروژې چې تطبیقېږي د دې کار به جریان لري کلونه کلونه تر څو چې دا بهره برداري ته آماده کېږي بیا وخت دغه ثمر تاخلی دا هغه کارونه و د ما هدف داده ز خبرې نه چې هغه کارونه و چې په تیر و کلو کې شو مثلا نونسم نه تر شلم پورې و تر یویشتم کې شوې باید تکمیل شوی وای غټې غټې پروژې وي بنسټیزې دا پروژې باید آماده شوې متاسفانه ونه شو په مختلف دلایلو اساسی غټه مهمه خبر هم داده کله چې د امریکې متحده ایالاتو ناست د طالبانو سره دوی چې په میز مذاکره کې مثلا افغانستان یو مقدار زی یوازې په اقتصادي اړخ غږېږه افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ نورو حمایتو تر څنګ د اقتصادي لحاظ هم د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د امریکا د لیده ولویده یعنی هغه تعهدات یا هغه عملي کړنې چې باید ترسره کړې وای هغه کړنې وو تیشوی سلوشوی سلوشوی تر هاف اندازه چې په جنگ په ډګر کې اقتصادي لحاظ هم همه مایتونه کم شول د وسلوال فوز سره او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په هغه کې ډېر خلکو ته بوختیا و ډېر خلکو خپل کورو ته مړې ډوډۍ والا هغه پروژې ودلې په جریان د نوي شروع نوي کال کې سیاسي بې ثباتي او مختار په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاسکول په پارلمان کې دوه میاشتې په بار کې ونیولې دا هغه مسایل چې افغانستاني وځه په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شوه کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجې د تمویل د امکانات نور نه درلودل ټول انکشافي بودیجې ودرېدلې په څپه ودرېدلې یوازې په عادي بودیجې باندې تمرکز وشه یو مقدار د بودیجې او خزینه د دولت هم رو رو وخت په خالي کېدو شوه او وروسته چې بیا راشو د فشارده ای زوایم چې راشو اگست میشته د تعاملات چې راغله نل ته ټول شیان ضرب د صفر شول هغه څه چې افغانستان خلکو په ډېر زحمتو د تیرو شلو کلو کې لاسته راوړلي وو ټول ضرب د صفر شول اوس متاسفانه افغانستان د اقتصادي لحاظ هم په یو انزوا کې دی او د یو بد رقابت سره مخامخ دی
مننه بهیر صاحب مننه ازادي په سپو کې پروګرام دی د پروګرام میلمانه مو تر دې دمه شینکی کړو خیل د ولس پخوانی ولسی جرګې غړی او د سیاسي چارو کتونکو او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد هم بلنه ورکړې ده هغوی را سره شمنه کړې ده چې په دې خبرونه کې به برخه اخلي خو تر اوسه پورې له کابل سره ټلیفوني رابطه نه ټینګیږي هڅه کوو چې دا ټلیفوني رابطه هم له دوی سره ټینګه کړو نو به خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای شئ شمیرې د خبرونه په ترڅ کې لانو
ازادۍ په چپو کې پروګرام موضوع مو د افغانستان په تیر وکال کې صلی الله سوار کړل او څه تر لاسه کړل اغلی کړو خیل ستاسو په باور دغه روابط چې نړیوالو له طالبانو سره مخ ته کړی دي یعنی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني دا که ځنډی شي تاثیر به په افغانستان څه وي یعنی ډیر عمیق او کنه پروا نه کوي چې څو میاشتې نور هم افغانستان په رسمیت نه پیژندل شي او یا یو کال مثلا
زه فکر کوم چې موږ په دې یو بد حالت کې یو څنګه چې تاسو په اخبار کې خبرته کړی چې دې خطر شته چې په همدې ژمي کې درویش میلیون افغانان کافي خوراکي مواد نه لري ان له ولګې څخه متاثره شي دا یو بد خبر ده موږ تاسو ورو چې څومره ماشومان د مرګ له تهدید سره مخامخ دي. موږ هم درنګه پیګو چې آتا په افغانستان کې 50% کلینیکونه فعال نه دي او شفخانه او شهادت په دغه کې 30% صرف طبي مواد ولا ادويه ولا تجهيزات ولا خدمات هرڅه کې. یعنی هر حال خمون ته هر لحظه ډېر قیمته تمامېږي. څومره چې موږ ونه کړی شو چې او یا فرانسه ونه کړی شي چې له بهر سره خپل هغه تعاملات برقرار کړي، خو موږ هم افغانستان تر اوسه پورې د بهرنیانو په کومکونو باندې متکي ملک دی. د پامدی خطر افغانستان ته ډېر قیمته تمامېږي. متاسفانه طالبان سمالمی کې چې خپل نه غواړي، یعنی هر واره دی داسې کلینیک وی داسې فرامین راباسي چې دنیا هم مجبوره ده غوی هم د خپل خلکو ته د بشري حقوقو سازمانونو ته د ښځو نتورکونو ته هم د جواب غوی هم داسې د رسنۍ له فشار نه دي غوی نشي کولای داسې یو ملک وپېژني چې هلته هل آزاد د انسانانو د پرمختګ مخه نیول کېږي، ښځې له ټولنې نه حذفی کېږي. نو زه فکر کوم چې هر نوع سهلنګاري کېږي یا اشتباهات کېږي یا سخت دریزی را منسته کیگی یا پیسلا مگسر تنبگی کهو نموغم را در منتقیمت تمامیگی در که چه دنیا نشی کل پا غشکل چه با در فرانسان سر کمکو کی یه خواه اغا بشری مرستی دی چه اغا با او کی، اما فرانسان خواه پا غیبا دوامدار پات که دلی نشی. افغانستان تا پیسی پا کار دی، کاروبار پا کار دی، انکشاف پا کار دی،
آغل...
اقتصاد چه خواه پارکت روستد پا کار دی.
من آغل کروخیل د سیاسي چارو کتونکو او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته هم شرح خلاص شوم. اصولي صاحب، ستاسو په باور د خبرونه د پایل پښتنه کې چیرته په لنډو لته تاسو څخه واخل جواب تر لاسه کړم چې افغانستان په تیر یو کال کې څه لاسه ورکړي دي او څه تر لاسه کړي؟
سلامونه تاسو ته، ملمنو ته مو او د رادیو اوریدونکو ته. اصلا دلته دیدونه مختلف دي. زه به خپل ان تاسو ته اطمینان وایم، خو چې په افغانستان کې په 2021 کال کې پیښ شوي دي، ځینې افغانان لاسته راوړنې ګڼي او بدبختانه چې زما په اند باندې هر هغه څه چې د افغانستان د اقتصاد او د افغانستان د دولت افغانستان سره وشول په 2021 کال کې هغه غیر مترقبه او موږ یې انتظار نه درلود، او زما په اند دا یوه لویه بدبختي وه هم په اقتصادي لحاظ باندې. موګه په 2021 کال کې هغه 20 میلیارډ ډالر مرستې د لاس اور کړې، کوم چې تر 2021 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوې و. ځینې پروژې پیل شوې وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2021 کال کې موږ هغه ودو چې 40 کال اور باندې سرمایه گذاري شوې و د لاس اور کړ. موږ هغه سیستم چې 40 کال هم کوشش کړو چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و تر یو حد نړیوالو په کومک باندې، هغه سیستم فلج شو او په صفر کې ضرب شو. موږ په افغانستان کې هر هغه څه چې د یو اویا کال نه تر 2001 کال پورې تیر شوي وو، د هغې د جبران په خاطر باندې کم سیاسي تحولات چې په افغانستان کې راغلي وو تر یو حده پورې هغه مو د لاسه ورکړل. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2021 کال کې د افغانستان ازادي وګټله، ازادي هدف یې دا دی چې نړیوالو ته مو ماته ورکړه. دا هم هغه ډله چې د نړیوالو په مقابل کې جنگیدل، هغه ډله افغانان، د دوی احساس هم قابل درک دی تر یو حد پورې. په کول کې افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې او زموږ د دولت د جوړښت په لحاظ او هغه سیستمونه چې موږ په دې شلو کلونو کې د افغانستان د خیراتونکو لپاره درلودل هغه مو د لاسه ورکړي.
اصولي صاحب، دا د ازادي خبره تاسو یاد کړئ چې په افغانستان کې دننه واقعا ځینې خلک هم دا خبره کوي، لیکن په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شوی دی. مثلا په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه طالبان په قطر کې دفتر درلود او اوس هم لري سیاسي دفتر. د پټول سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي اډه په قطر کې ده. په کویت کې دوی پوځیان لري، په عمان کې انګریزان پوځیان لري، امریکا فرزن په د آسیا یو ډیر پرمختللی هیواد جنوبی کوریا دی چې هلته امریکا په لسګونو زر عسكر لري. د دنیا یو ډیر ستر طاقت جرمنی دی د اقتصادي پلوه، هلته امریکا په زرګونو عسكر لري. فکر نه کوي چې لنړیوالې دوهمې جګړې راورسته او خصوصا د شوروي اتحاد له ماتېدو راورسته په نړۍ کې د آزادۍ تعریف بدل شوی؟
اصلا د دنیا د هیوادونو لپاره د زینو امکان پذیره ده چې تاسو سوال خپل هم جواب ووسی چې شاید دوی لپاره تعریف د آزادۍ بدل وي. اما افغانستان د تاریخ په وګدو کې زموږ په تاریخ کې ډیر په زرینو کرخو د انګریزانو سره ټول جنگونه او همدا ډول د روس ماته دا ټول لیکلي وو او موږ په مکتب کې ملوستل او کله چې موږ لوستل موږ به یو نوع د افتخار او غرور احساس کوو په هغه وخت کې. او زه باورمند یم ک کدا اوسنۍ جګړه د نړیوالو سره لس کاله شل کاله پنځوس کاله بعد د افغانستان په تاریخ کې ولیکل شي، د هغه وخت افغانان به هم د نړیوالو په ماته باندې غرور وکړي، افتخار وکړي. الاتونه دا وکنه چې اصلا نړیوال زما په اند افغانستان ته د تروریزم سره د جګړې په خاطر نه و راغلي، دوی د خپل اهداف او موخو لپاره راغلي. او کله تروریزم سره د جګړې په خاطر راغلي وای دوی تروریزم سره جګړه په پاکستان کې هم کولای شو چې دوی ونه کړه، تورستان هم حمل ته پیدا شول چې دوی څورته ونه ویل. برعکس زموږ هغه نظام چې دوی په همکارۍ مو په افغانستان کې جوړ کړی و هغه هم دوی په خپل بیا فلج کړ په دوباره تعهداتو باندې. د همغې ډلې سره کومه ډله چې دوی په 2001 کال کې د افغانستان د قدرت نه د دوی قدرت د منځه وړی و. بنان د افغانانو لپاره اصلا د خارجانو سره جنگ او دغه تیر شلو کلونو د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د افغانانو جنگ د امریکا په مقابل کې هم و، خو دله چې دوی د استقلال لپاره جنگ کوي. او دا فکرونه دي، دا فکرونه د افغانانو په وینو کې د ازادۍ یو دا وینه جوش خوړلای دا او جوش لري په ټولو دغه کې وختونو د تاریخ کې.
مننه اصولي صاحب، دا خبره خو ده. دریا خان بهیر صاحب، ستاسو په نظر بیرته که دا بحث را ټول کو، په تیر یو کال کې په مشخص ډول مثلا طالبان دا خبره کوي او دا ادای د راپورونو په اساس هم سمده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، آیا دا امنیتی وضعیت چې اوس بهتره شوی دی دا به دې ته زمینه برابره کړي چې اقتصادي وده هم رشد وکړي په دغه شرایطو کې؟
یو څه باید وایو که چیرې یو څه ژور لید ولرو او د ټولې کلمې یا لغتونه سم معنا کړو. د امنیت مختلف معناګانې لري. امنیت څنګه امنیت؟ یو فزیکي امنیت دی، یو رواني امنیت دی، یو تجارتي امنیت دی. یعنی که چیرې موږ داسې وایو چې اوس په سړکو کې اخاذي نشته، داسې دی چیرې یوازې په همدې اکتفا وکړو، نور خو امنیت هغه ته ویل کېږي چې تجار خپل پانګه، خپل محصولات، خپل سرمایه مسونه دې لحاظ مسونیت فکر ورته وکړه چې زه که زه هم په ډالر یا په افغانۍ یو څه اخلم بېرته راځي په همدې قیمت خرڅېږي، زما سرمایه د لاسه نه ځي یا برعکس زما سرمایه انکشاف کوي. متاسفانه دا شی نشته. یعنی د امنیتي لحاظ یوازې یو رکن د امنیت دلته په ځای شوی دی چې فزیکي امنیت دی، یو مقدار نور امنیتی لحاظ هیڅ بسترسازی متاسفانه شوی نه ده، رواني امنیت به خلکو سم تر اوسه تضمین شوی نه ده، تجار رو ته زمینه مساعده شوی نه ده، رقابتونه متاسفانه به اقتصادی لحاظ ګوره دا ټول ته امنیت پوښتنه وکړه. د رقابتي او ناسالم رقابت چې په خو هم د منګ او تاسو شرقي گاونډي او د یو تعداد نور گاونډیان او د منطقي ودونه د سی پی یو رقابت کې یو مقدار په تیر نظام کې دا رقابتونه سره کنټرول شي او مدیریت شو. اما تاسو فعلا وګورئ چې افغانستان یوازې د یو هیواد لاس ته لیدلای دی، شاید خپل مواد یا غراوړي ولته خرڅي یا کله چې د دې خونه د منځ محصولات یا زراعتي محصولات یا نور محصولات وقتی به دلاره مثلا پلمو لاره تړل کیږي. دا کوم امنیت دی؟ تاسو فکر وکړئ هندستان هیواد د افغانستان لپاره بشر دوستانه مرستې کړې دي، تر اوسه چې په څو واره تعهد شو واده وشو چې موږ د دغه مرستو ته اجازه ورکو چې د افغانستان ترشي، تر اوسه د موږ او تاسو د ګاونډي هیواد په بندرو کې تر اوسه پاتې دي. یعنی د امنیت په کوم ځای کې دی؟ امنیت خو هغه دی چې ادخلو بشر دوستانه مرستې چې دی هغه خلکو عوام خلکو ته ورسیږي او دوی ته
توضیح
ترڅو چې مننه بهر صاحب
درويش مننه دي دوی د وژغورل شي
مننه اغله کډوخیل په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې شمیر نور کسان په دې باور دي چې لنډیوالو سربې د افغانستان د اوسنی حکومت روابط بهتر شي بیرته به د خمرسي چې کومې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی دی د بل افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتر شي څنګه تاسو څومره ورته خوشبينه یاست چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتر کړي
امیدوارم چې دغه رابط بهتره شي او موږ هم د دې طرفدار یو چې طالبان واقعا په خپل دریس کې بدلون راوړي دغه تعامل د پاره هغه په ملي ټولنه کومه خوښتنه چې لري چې هغه د افغانستان په ګټه دي هغه ته باید دوی غوږونیسي او لاس په کار شي ځکه چې طالبان باید په دې هڅه کې اوسېږي چې بهر سره مسخ خپل رابط ښه کړي او دنیا یې وپیژني اما لږ نه مخکې به دې ته لیواله اوسېږي چې څنګه افغان ولس په دې باندې اعتماد پیدا کوي کله چې ولس په رسمیت وپیژني کله چې ولس په آسیا حکومت وپیژني دا مهم تر دغه خود په خود بهرنیان د تجربه کې چې افغانستان سره دوباره خپل پیسې غوښتي انکشافي مرستې هم دوام ورکړي په افغانستان کې پیسې او کاروبار او ژوند پیدا شي نو د افغان ولس رضایت دا ډیر مهمه ده څنګه چې مارتول 50% افغان ولس وګړي چې مېرمنې او نجونې د سیستم څخه حذف شوې دي محدودیتونه ورته جديږي مشکلات ورته جديږي دا خو نشي کېدلی چې امریکا بدای په رسمیت پیژني خو افغان ولس په ستونزو کې به لاس پکړي نو طالبان کوشش وکړي چې د خلکو رضایت لپاره
د دلته سوال ده یعنی طالبان خو طبي خبره ده چې واکه په لاس کې دی او نړیوالو سره په تیرو دوه کلونو کې سیاسي خبرې کړې دي دوی په دې باندې نه پوهیږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي
فکر کوم چې دا د دې سره کلمه چې پاتې موږ افغانان لرو کاغه په یو وخت مجاهدینو چې وغوې جنگ سوه او سیاست نه وز د افغانستان لپاره انکشافي برنامه نه وز د افغانستان لپاره روسل جنگ هیڅ پلان کړی نو د مغل لپاره موږ بدترین جنگونو جنایتونو شاهد په افغانستان کې وو و همدارنګه طالبان هم فقط جنگ ذکر او ابدا نو ذکر چې مثلا د ملت لپاره څنګه خدمات کولای شي ارزه کی زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلي دي او د دوه دفتر د نمایندګۍ نشي کولای چې واقعا د سیاست کې بریالي کسان دي او په دې باندې باید موږ سترګې پټې نه کړو چې یو شی چې پاکستان ډېر مستقیم او غیر مستقیم دوی خپل تاثیر لاندې ساتلی دي هغه نمایندګۍ چې عمران خان په اسلامي ملکونو په کانفرنس کې وکړ ډېر په زه فکر کوم چې طالبانو ته ته توهین وکړلو یو غلط نمائندگی چې موږ له ادرس پاکستان کې وی موږ له ډیپلوماټیک
څخه لاندې تلیو مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلي دي د طالبانو ویان چې به له مجاهد په خبرونه کې سره ملګری شو دوی ته شرغله سم مجاهد صاحب په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړي ورسره بیا دې کال لا سره وړنی او للا ستلل لا تاسو وڅیړ مهرباني
بله بسم الله الرحمن الرحیم لمړی خطا سه او ټول اوردونکو ته مدزر لکم السلام وړاندې کوم یو خبر خو باید موږ وکړو چې د تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورینو ویجاړې درلودې کدا ته مکو چې د جګړې ټول ویجاړې په یو ورځ سمې سي دا سامان نه ده د تمزکه ډیرو خلکو چې ځان ته پوهانو مغه ټکنوکراتان ویل او شل کال کې نو توان دي کارو کی هم کوم څه میاست کی تبان ټکوي برنامه او پلان نستا په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا دي امریکایان سره د موافقه توافقنامه په تر لاسلیکولو سره څرګند سو زموږ ورتیا امریکایان نو تاسو پختنه کولای شي یو دغه له نور شریکانو سره موږ سره په مقابل کې وو همدارنګه په نظامی برخه کې الحمدلله سی افغانان پیاوړي وو دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل دا بلا بل فکتورونه لري هغه فکتورونه څو لمنځ ځي هغه دوام غواړي هغه وخت غواړي مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو دغه استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي دلته سرمایه گذاری ته ضرورت ته پلان گذاری ته ضرورت ته موږ په باندې پخت یو داسې اوس نه څوک لمغ نه انند د ټول اقتصادي مسایلو حل غواړي چې خپل شل کال نو کړی دا انصاف نه ده بل خواته د پاکستان او د نورو همسایه هیوادونو ښکېل کول د افغانستان په مسله کې دا مقدمي مسله بولم. ټول خلک پوهیږي چې افغانستان اوسنی وضعیت د استقلال له لحاظه د ډاډ او اطمینان وړ ده.
مجاهد صاحب دلته دوه ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اوریدونکو تل شریکوي. مثلا ډیر وړشان وړ ګامونه طالبان نه اخلي، مثلا د نجونو تعلیم، یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوه اونیو کې په کندهار کې، په هلمند کې، په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي، معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي، وایي چې کالم ضایع کیږي او د خو ډیر عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډیر ټینګار کوي. حتی پرون د امریکا متحده ایالاتونو د افغان نجونو شوزو له خاطر ځانګړې سلاکار وټاکله. په داسې شرایطو کې ولې طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي؟ زمینه نه، امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي.
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 85% تر 90% حل ده. په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده، اوس هم مکتب ته ځي.
څلور دېرش ولایتونو کې، په څو ولایتونو کې نجونو مکتبونه شته. خلاص
په لویو ولایتونو کې، په کندهار کې، په هرات کې، په بلخ کې، د دوی په همجوار ولایتونو کې، مرکزي ولایتونو کې دا ستونزه حل ده. اوس هم ښوونځیو ته نجونې ځي. په کابل، کندهار او ننګرهار کې پاتې دي، په هغو باندې کار روان ده. او بل تاسې دې ته مګورې تیر کال ته نه موږ دغه کار سي د تروسه پورې پروسیجر نه ده جوړ سوی، تعلیم په مخ کې خنډ سو. دا خنډ نه و، د کورونایي مسایل له وجې تیر تعلیمي بهیر په څو کرته متوقف سو، مشکلات سره مخ شو. موږ باید وپوهیږو چې دغه ستونزې وار په وار حل کیږي. موږ ورته متحد یو، د حل لپاره هڅې روانې دي.
تاسو شي موضوع ته اشاره وکړه، د کورونا مسلې ته، لیکن آیا سیاست هم دا نه ایجابوي چې نړیوالو ته ویلي و چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو نور مکتبونه نشته، او که د کورونا موضوع یا هغوی به درته وایي چې د هلکانو مکتبونه ولې خلاص؟
نه، دغه نه خیم چې د کورونا له عمله دا بندیز راغلی. مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې، یعنی تعلیم په سمه عادي بڼه باندې په کال کې ټول مختل سو. دغه اخلال هم راغی، دا کوشش کوو چې بیرته جبران شي د شاګردانو
لپاره. اول وبخښه چې زه ستاسو خبرې قطع کوم، دې له خاطر چې اوریدونکو ته ډیر څه د طالبانو په استازیتوب ورسو. د مکتبونو په برخه کې یو بل پوښتنه لرم. مثلا خلک پوښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي، په کابل کې ولې نه ځي؟ طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي. که د نجونو معلمانو موضوع وي، خو دا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې امنیت دومره خوندي وي. تاسو وخت راکړئ، مهرباني.
شیبر صاحب، مننه. تاسو ټول وخت په ازادي راډیو کې هغه وظیفه لري غږېدل، سي ماتم وخت راکړئ،
مهرباني.
اصل موضوع دا نه ده، موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو. کوم جیونه کې چې لک کار دی پروسې وخت، هلته دا پروسه تکمیل شوې ده، درسونه شروع دي. کوم چې ډیر کار وکړ کابل سره، دې سه کسان به پکې ډیر ولې، تراکم ډیر ده، د شاګردانو تعداد ډیر ده، ترانسپورت ستونزې ډیرې دي. همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې چې هغه تر ډېره پر اقتصادي اړخ هم لري، هغه فراهم کول کار غواړي. تعداد چې ډیریږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه ډیریږي، تعداد ډیریږي، طبیعي ده چې مصرف هم زیاتیږي. نو د دغه رسد په خاطر موږ لارې چارې لټوو، د راتلونکي کال دپاره د دې معضلې د حل دپاره بوخت یو، کوټې ګامونه اخیستل کیږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پر تړل، دا انصاف نه ده. دا یو برخه د
ستونزو ده، ټول ملت نړیوالې تړي، یعنی د نړۍ په حساب باندې
نړیوالې موږ ولې په نورو ملتونو کې دا ملتونو ته خپل حق نه ورکوي؟ په ګڼو هیوادونو کې مظالم روان دي، موږ ولې دغه په حقوقو کې مداخله نه کوو؟ دوی کوي،
وای دي زورور او په برخه شي. مننه تاسو به
بیرته راشه. نو زور نه ده منلې، دا شل کاله موږ زورور ولیدل. څوک زورور دی؟ ته انصاف وکړه. هغه ملت چې ګڼو هیوادونو او ناتو ما تکړه زورور دي، کدی
فکر نه کوي چې همدغه زور کوو منو خپل هم ګټه ده. یعنی یو کال
مختبه د خپل کار لپاره موږ کوشش کوو. دا موضوع موږ د خپل منفعت په چوکاټ کې چیرو او هڅه کوو. زه وعده کوم چې د موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده. دواړه وزارتونه د معارف او د عالی تحصیلاتو وظیفه ورکړ شوي چې د ستونزې ته حل پیدا کړي. دا کار وکړو. اوس خو تعلیمي کال دغه سیمو کې د مشکل لرو دلته ستونزمن سو زما راغه رخصتین پر
نه په قندار په هلمند متاسف قندار او هلمند خو واست تعلیم وخت
او په لالت جنگ کو زپلی سیمه وی الته ستونزې ډیر دی آسان نه
فکر نکوي چې تر مثلا تر ننګرهار په کندوز کې ډیر جګړې شوې دي لیکن الته مکتب خلاص شوی الته بند
دغه ستونزه مستا ولې ما ویل چې دا عجایب پورې اقتصادي ستونزه مو پورې تړلې مثلا د پانتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سوری غوړولې د لیلو په برخه کې د معاشاتو د رسد په برخه کې داسې د ترانسپورت په برخه کې سوری غوړولې خو دا مسله انشاءالله حل کېدونکې ده موږ دې تعهد کوو تاسو باید پر دې ډېر ونه پیچئ
مننه مجاهد صاحب د شینکی کړوخیل یو لاند نظر اخلم بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړی دی دا خبره هم مهمه ده اخلي کړوخیل پولانډ ولوسن د لپاره چې مجاهد صاحب وخت کم دی تاسو به بیا د خبرونه په اخیره کې هم راشم پولانډ تاسو د مجاهد صاحب په خبرو د تعلیم په برخه کې یو لاند تبصره څه لري
زه د مجاهد صاحب خبرو سره موافقه نه یم دی باید ځینې مسالې ته فقط جواب یا دفاع پیدا نه کړي باید عملی کارونه وکړي هغه ولایت کې چې د نجونو مکاتب خلاص شوي د دوی نه دی خلاص کړي بلکې خلکو خپل فشار راوړی او مکاتب خلاص شوي دي کله کورونا ستونزه وي خو په ټول ولایت کې یو شان تبي کې اقتصادي ستونزه ولې مشن جون د افغانستان د دغې قیمت ورکي دا خو انصاف نه ده دا تبيز ده الانی د دنجونو مقابل کې مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان په دې باندې پوسی کې تاسو وجل کې با سواد کې یو کورنۍ با سواد کې ځکه څنګه د سواد کورنۍ مور ده او دا یو لوی جفا ده چې افغانستان سره روانه ده او په اسلام کې مطلق د اجباري ده د زده کړې اته انتخابي نه ده دا رقم زه فکر کوم چې بار بار د سیو دفاعي حالات هڅه غوړه کې د افغان ولس مزیان من کیږي او دا ضرونه ده چې موږ د بهرانيانو د خوشحالي لپاره وکړو دا مهمه ده چې افغانستان باید خپل ګټو پیژني او د جنو تعلیم یو بنیادی او اساسي لار ده د افغانستان د پرمختګ لپاره
مننه اغلی کړخه
باید جدي فکر وکړي
مننه اغلی کړخه مجاهد صاحب په پولانډو کته سو په یو درو کې دا وایي چې په تیر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه ترلاسه کړی دي او څه له لاسه ورکړي
بله تیر چند لسته سوی دی د لاسته راوړنو لوی لوی نمونه زه تاسو ته درې څلور پنځه حسابوم سي اول خطول بهرني ځواکون له افغانستان او تل د تاریخي لحاظ او د مانوي لحاظ د هر ملت لپاره ډیر مهم کار ده او افغانستان دا ستر لاسه کیو دوم جګړه سي شل کال د سلوي کال د سلوي کال روانو په دې ملک هر ورځ لمونه قرباني غوښته واخیسته دغه مخاوني ورس جګړه پایته ورسید دا ډیر ستره قرباني ده او دا ډیر ستره لاسته راوړنه ده د افغانانو تر لاسه کړي دریم داسې دی یو ډیر لوی فساد سي نهادي نه سوی واستن فساد ته چا فساد پسترګ نه کتل بدم نه ورته کاریده په دې هیواد په ځوان نسلیم تقریبا مساب کړو دغه په فساد مخاوني ورسګه په تاریخي لحاظ مکتب مانوي لحاظ په هر لحاظ مکتب مهمه و د لستراولنه ده بل د لوی غصب مخاوني ورسګه دولتي املاک شخصي املاک د زورواکو لخوا نه غصب کېدل مو بوس غ مخصوبه مزه کې بیرته ګرځو د دې لوی زیان مخاوني ورسو او ورسره ورسره یو حکومت رامن تسوسي اغه ځان تعهد خپل ملت ته لري امانتونو تجمن دي د ملت سرمایه به د بیرته د ملت په ترد لګي چورو غلا او خارجي وادو ته تېخ ته ځان سره پیسې څغلول دا به نه کوي تا د افغانستان خلکو لپاره ډیر لوی لاسراوړنه دي سره د ځین ستونزم لرو په اقتصادي برخه کې هغه حل کیږي حل لارې روان دي ان شاء الله موږ به راتلونکي کال کې ستونزې ډیره برخه حل کړي وي
مننه مجاهد صاحب اصولي صاحب تاسو کپولانډو مخترد چې مجاهد صاحب برته لخبرون را نه لاړ شي ځکه چې له دوی دوري پښتنه هم شته پولانډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسراوړنو په اړه کې څه نظر لري
زه ولې مجاهد صاحب سره تر یو حده موافق یم رښتیا هم د جنگ سالارانو ګلم ټول شو په افغانستان کې هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله به غصب مخه خدای دی وکي چې فیلی دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي دا به لوی لاسته راوړنوي او دغه مسله د افغانانو لپاره خزیره ده اما یو خبر بلده چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځلا ده دولتي سیستمونه هغه چې دولتداري په چلي ده دغه یو مسله هر هغه چې دی چې په 2023 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته ما مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې نړیوالو ماته دا یو قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي په دې باندې افتخار کوي. او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی دی. او په دې به تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته مخکې د دولت درې سقوط د اقتصادي لحاظ یو ویشت میلیارد ډالر چې افغانستان سره وعده شوې وه هغه مسله مجاهد صاحب دوی باید هېره نه کړي، ځکه اوس په راستي حکومت کې اسلامي امارات دی. په همدغه تحولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه ووتل هغه څه چې زموږ سره دوه زره څلورویشتم کال پورې تقریبا یو ویشت میلیارد ډالره تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو. سره د هغه لاسته راوړنو چې مجاهد صاحب وایي موږ د ځینې مسایل په اقتصادي لحاظ هم د لاسه ورکړو.
مننه اصولي صاحب. مجاهد صاحب، په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د یو ویشت میلیارد ډالرو ته چې اصولي صاحب اشاره کوي، په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته له نړیوالو سره روابط دومره ښه کړي چې دا پیسې ترلاسه کړي، او کې لري څه پلان؟
اول خدا باید ووایم چې و اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل او هغه اقتصادي منابع څه متضرر شوي، بانکونو ستونزې پیدا شوي، څه بندیزونه شول، او دغه مرستې چې کېدی دغه تیرو کلونو کې د مرستې په عنوان کې سوي، خو زه فکر کوم چې د افغانستان درد نه پیدا کوي. دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفې دي خلک وزن، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده دغه مصرف پوره کوو، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په زور او تکلیف او زندانی کول او شکنجو باندې مصرفې دي. نو کدا درېدل هغه د شو هدف لپاره وي هغه باید نه وي، ولې سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي، تجارتي موضوعات وي یا سرمایه گذاري وي، دې ته به ان شاء الله موږ زمينه مساعده. دا اوس موږ له چین سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره او ځینو نورو لرې هیوادونو سره په بحث باندې بوخت سي. لوی لوی پروژې شروع شي په افغانستان کې، او موږ څه هغه پروژې په راتلونکي پسرلي کې موږ زمينه مساعده کړو سو او په شروع سي د اقتصادي ستونزې تقدیر پورې حل کوو.
مجاهد صاحب، په دې لوی پروژو کې فرزند دي د ټاپي پروژه ده کنه چې دا یو لوی پروژه یادی شي، لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکوي. نو فکر نه کوي چې اول باید نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره هڅه وکړي؟
او هغه حسم روان دي، موږ نه یو ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روان دي، ان شاء الله د تم نږدې شي غن هیوادونه باندې قریب دا اقرار کوي چې اسلامي امارت رسمي ته مني. او بل دا د دغه ټاپي پروژې مصرف بشپړ ترکمنستان په غاړه اخیستې ده. د ترکمن غاز په نامه د یو لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې دی په افغانستان، او د افغانستان معاوضه موس نه غواړي. در از چین د مساینک پروژه کوم سره توافق ته ورسیږو، وسره یو پتلې امراضي دی خاتیاهان چین تر لوګره پوری، ورسره وای میدان هم جوړیږي، ورسره د برق پروژه په میانه کې ورته تکمیل دي. ټولو مصرف خپل چین په غاړه اخیستې به له دې سیاسي مسائل پورې وتړي. در از ایران هواد یو پتلې تیری په ازبکستان پورې موږ تاجکستان ته وصل کړي، د دې مصرف ایران ورکی د ژمنه کړی ده سیاسي مسائل نه دي پورې تړلي. د ازبکستان یو پتلې روان ده چې راځي کابل ته به ترخم ته تیریږي، ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیستې. البته دا به بیا معاوضه کیږي ورسره د موږ لغه عوایدونه، خو اوس اوس دپاره دوی ټول دا تکمیلي دا پروژې چې موږ بحث پرې کوو د افغانانو مصرف نه غواړي، صرف زمینه سازي او امنیت غواړي، هغه دواړه شته. او نور هم لوی پروژې شته چې تر بحث لاندې دي، د ترکانو سره په استخراج مسایلو کې، د معدنو په برخه کې، د تیلو د سپې په برخه کې،
لیکن بیا هم
د ترکانو سره د نور هیوادونو سره
مجاز بیا هم د نړیوالو پرسمه پیژندل بیخي ضرور دي، ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت پرسمه نه پیژندل.
لدی انکار نشي کېدای
په دې برخه کې تاسو هیلمن
یاست؟ لدی انکار نشي کېدای، ما ویل چې موږ تلاش روان ده.
نه تلاش روان ده، څومره هیلمن چې څو میاشتې وروسته یا څو اونۍ وروسته یا څو ورځې وروسته ممکن د افغانستان حکومت پرسمه
پیژندل؟ زه فکر کوم څومره برداشت وسته وضعیت نه لرو، سمو تعامل له هیوادونو سره لرو یا په تماس کیو، د څومره میاشتو په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي. یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي امارت سره پر رسمي والنې توګه باندې همکاري ولري، او یو څه بلم ستدا اوس سمو سره ټول هیوادونه سمو وسره تعلق لرو، د همسایه هیوادونو د سیمه هیوادونو تعامل له موږ سره بشپړ رسمي ده. یعنی زموږ بهرنیو چارو وزیر، د معدنو وزیر، د نور مختلف اورګانونو وزیران، د غوډه مسیالو وزیران سره په ناسته پاسته لري، سفرونه کوي، او موږ هیوادو ته رسمیت موضوع کړم. د دوی په صراحت سره وایي چې دغه موضوعات په رسمیت کې ضرور د خپل مختص سره کوو، د اعلان په تاسو انتظار په صورت سیاسي مسایل دنیا هم ستونزې لري، ملګری ملتونو سازمان د شرایط بلدي او ځینې نور هیوادونه فشار ایمالي، د دې ټول د جواب لپاره ان شاء الله وخت ضرورت سره لګ میاست وروسته به دا کار وسی، امیدوار یو چې ستونزه حل شي.
په همدې برخه کې به زه له تاسو سره د پوځي او سیاسي چارو د کتونکي علي احمد جلالي خبري شریکې کړم چې تازه ازادي راډیو ته کړې دي. د هیله من نه دی چې ستاسو حکومت نړیوال پر رسمیت وپیژني، بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلي.
فکر نه کوم طالبانو تر اوسه پورې دا څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري، نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګومان نه کوم چې وپیژني. دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې، دا د دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چې دا کار ونه کړي دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راوځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانغی، سیمه کې ثبات نه راځي.
مجاهد صاحب، تاسو له دې خبرو په باره کې څه
دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي. اول خو داسې دلته ثبات نه و په افغانستان کې، د ګڼ جنگ روانو خو هغه نظام خلکو بیا هم په رسمیت منلی و. د شل کاله دلته څومره لوی مقابله وه، هغه وخت یې ولې منلی چې اوس ثبات ستم بې ثباتي معرفي کوي او وایي چې خلک ډاډمن نه دي. دا یو موضوع. دومه دا داسې هیوادونه د رسمیت پېژندلو نور مسایلو کې چې د کوم شرایط وړاندې کوي، دا ټولې بهانې دي. اصلي اهداف د دوی مهم خپلې ګټې دي. دا ټول هیوادونه اقتصادي موخې لري، اهداف لري، که چېرې هغه موخې او مشروع توګه باندې افغانان اوس کولای سي بیلانس کې د سیمې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ. زه فکر کوم دا موضوع ټول د سعودي عربستان کې ترشه ځل موږ غواړي سعودي عربستان کې نست کانو نور هیوادونو کې نست هلته ول دا رسمي موضوع مطرح نه ده. بنا د خلک ګټي مهم دي. اوس اول امریکا د خپل مخې لري اقتصادي یا منابع غواړي دلته قانون په استخراج کې وانډه ولري په نور به داسې نور هیوادونه کې غوته د بیلانس ورکړي په مشروع توګه باندې دوی ګټي هغه تضمین په افغانستان کې. زه فکر کوم دا مسله مهمه ده.
مجاهد تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه،
حق ورکړو کنه شعارونه.
مجاهد تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه. سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% انجونی وي. څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي؟
نه دا وګړه زمانه سعودي په رسمیت منلسه او د 2013 کال موضوع جلا ده. د دې نوړاندې تاسو لاس د ملک فهد په وخت دغه مخکې دي، ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي. دا ستونزې ولاړې وي، اعتراضونه مو ولې په رسمیت منلسه وي، ځکه چې ګټې خوندې وي خلکو. نو اوس باید کم فکر ونه کو، اصلي موضوع د بهانه جوړې ده. د بهانه سیستم سی په بل پیدا کوي. ډیره مهمه موضوع د بیلانس ساتل او د خلکو د هیوادونو منافع ته یو نو لحلار پیدا کول دا مهم دي.
مجاهد صاحب، ځینې نورې وړې ډلې چې تر اوسه پورې لا رسمي خبرې نه دي کړې، فرزند په فرانسې کې کلتوري ډلې او دا خلک، دا بیا ځینې نورې غوښتنې لري چې فرزند په افغانستان کې حتی په دې روسیو کې د فرانسې به ټولنې ډېر سخت اعتراض درلود چې په افغانستان کې موسیقي ولې بنده شوې ده. دغه رقم وړې وړې خبرې څه رقم کېدای شي چې حل شي؟
اصلی موضوع دا ده چې دلته دا میدان خالی سی او په اصطلاح باندې میدان شغالی سنوار یو څوک وختنه کوي او څوې ترون ګرم سیار څوک ډوډۍ کې په خول غواړي. موضوع دا د رسمیت موضوع کوي. یو هیواد دوه هیوادونه حال سی دا باندې به خلک یې د رسمیت مخه نه سنوي. بل دا چې د وختونو سلسله وګړه د ولې موږ دا وختنه خپل ملت د وختونو سره په مقیاس کې کوو، که چیرې موږ د ملت وختنه هغه غالب وي هغه ډیر وي هغه موږ نه کیږي، نو دا مهمه ده چې موږ ملت ته ځواب وایو. ځکه موږ د ملت په بازو باندې مشل کاله مبارزه کړې، د ملت لوړو اهدافو معتقداتو د غوډې باورونو لپاره موږ مبارزه کړې او وي سالم اسلامي وقي حکومت تل توړي باید په غبنه جوړ کو. موږ خپل ملت ته ځان ډیر ځواب دی بول لدین است فرانسې ټولن ته ځواب وایي.
مجاهد صاحب، د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چې کی کړو خیل او دریا خان، ل دوی به وورو چې دوی له طالبانو څخه غشتنی لري. بهیر صاحب، تاسو څه پښتنه ده؟ مجاهد صاحب،
مشخصا زه دا غوړم دا صحیح ده چې اوس متحد خلک د دوی پان نه د خلکو پان متحد خلک په چارو کې دغه شوي ګمارل شوي دي. نو د تر څنګ زه فکر کوم یو مقدار تخصص ته هم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد رامنځته شي او کار وشي.
تخصص ستاسو د تخصص پوښتنه ده اغلی کړوخیل، تاسو څه پوښتنه لري؟
از غوړم چې څه تورسته ما چې سفدی د نوی اړیګي چې جنگ ختم شي، ځکه چې جنگ هم خو دی مختبه ول اوس چې جنگ ختم د مهمه دا ده چې افغان ولس ګډه وګډه ډوډۍ غواړي. باید جدان هغه ستونزې باید حل شي. د افغان ولس رضایت مهمه ده، نو د خطر باید جدان دی لاس په کار سي، صرف دفاع نه بلکې کار ته ضرورت ده. او داسې کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئن شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب، تاسو څه پوښتنه لري؟
زما پوښتنه نه، زه به هغه څه چې اکثر افغانان زما سره په تماس کې دي او دوی غواړي چې نن سبا په افغانستان کې ویني هغه د مجاهد صاحب سره شریک کړم او تاسو سره تاسو د برنامې لارې افغانان یې چې واوري. په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده چې په دې باندې طالبان هم پوهیږي چې باید پای ټکی ورته کېښودل شي، خو تر هغه مهمه مسله د افغانانو ژوند ده. په افغانستان کې بیا د افغانستان په مرکز کې نه که د ولایاتو ته ووځو امنیتي ارګانونه په نوم شتون لري چې طالبان دي. اوس مثلا په یوه حوزه کې یو طالب قمندان ده، په بل حوزه کې بل څوک ده، په یوه ولسوالۍ کې د جهاد په وخت کې چې څوک و د قمندان ملګری و هغه قدرت ته رسیدلی. دا د یو چتر لاندې تر اوسه پورې که کوشش هم شوی ده نه دي راټول سوي بدبختانه. مثلا د مرکز امر بخنه غواړم په پکتیا یو مثال ورکوم. د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کیږي، حتی یو بندي چې هلته بندي سوی ده هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي
سوی. مجاهد صاحب، د دغو درو پوښتنو په باره کې لسن توضیح ورکړئ.
او دا پختنی معقوله دی، دا ضرورت ته موږ د ټولنې او د دې لپاره خو زه کرخي سه وایسه دفاعي حالت باید نه زه د دفاع لپاره يم ولې اجرایي برخه موږ لرو. زموږ نظام اخته د ټول اجرا کې د تخصص سوال باید دا وکړو چې موږ تخصصي وزارتونو کې اته د تیر وزارتونو موینان پرخې دي. مثلا خبرات وزارت موږ تیر نظام موین خپل ځای پاتې کار کوي، داس د ونورتي په وزارت کې کار کوي، د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوسته تخصصي خلکو دي، د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټران راوسته دي مازب کړم دي، په نور برخو کې کار روان دي. بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول پر حال ثابت زما خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه لاټیر موږ ټول کس سن ساتلی دی او دا متخصصین هم دی پاینل کې ورته عمل لري کارم په مغولي چې په مدیریت غواړي. دا برخه موږ متوجي او لابه متوجي کې وخت راځه پر نظر کې مته دومره موضوع ستونزې اقتصادي ستونزې د خلک ډوړې ور ده. بل شک معقول خبره ده د معاشات ورکونکو د موږ معاشات د درې میاشتو قرض ورک، یعنی هغه تیر سپور باندې او تیر نظام لا نه ورکه د ساتو دغه میاشتو هغه مقتدی ک نورم کوشش کو او دراتونکو د پلان لپاره ماول کدا لوی پروژې ته شروع کیږي. بیکاری په خپل ټیټیږي او ساته ټیټیږي، خلک ډوړې پیدا کول شي دلته راکړي ورته لار خلاصي کی. دا بندیزونه کړل دي چې د اسمت موضوع مسره حل شي، اقتصادي موضوع ان شاء الله حل کیږي. ولی بیا هم یو هیواد جنگ زپلې په لوړ معیار د اروپا په ساته باندې فکرونه کوي چې هغه اقتصاد پیدا کوي تبیده سرشت بکی ولې تدریج په نظر کې نیول باید مهم دی وساتو او جنگ زپلې هیواد بیا باندې کې تبان د وخت نیسي. هندو کلو پورې ان شاء الله دا پروسه حل کیږي، افغانستان به ان شاء الله د رشت په حال کې وي. خپل موضوع دی اوسلی صاحب خبره سي ځینو جون کې نظم نسته، یو خود امر خبر ان شاء الله امر په ټولو ساحو کې من کې. بل دا چې زمونږ سي د موږ ځواکونه تر اوسه هغه رسمي ارګانونو ته نه دي داخل سي، یعنی دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات. ولې په دې ډېر جدي کار روان ده سامي یونیفورم جلاسي هم قوانين سره مخکې موجود د اصلاح په کولو سره هغه بهتر رعایت سي او د ځواکونو بهتر تنظیم سي لکه څنګه سي. او په دغه برخو کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم سره بلسي نورم باید راوبلسي چې خپل کار ته دوام ورکړي، هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي د امنیت لپاره ضروري دي. دا توصیه او دا غوښتنه بيخي معقوله دي او د حل لپاره موږ پلاس په کار یو ان شاء الله.
مجاهد صاحب، پولانډو پروګرام په خلاصېدو ده، راتلونکي 2022 میلادي کال څه تمې لري، څه هیلې لري چې حالت به تر دغه وس ډیر بدل وي او کنه تغییر به ډیر نه کړي؟
نو ان شاء الله د 2022 کال د پاره کده زمې تیر زمې خو یو عایق ده افغانان پیګز دلته زمې راځي ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نکي زراعت فلج کیږي ټول جو کې واورو یا خو دا پکې ک پسرلی ان شاء الله موږ دغه ټو پروژې د پسرلی پر ان شاء الله ولاړ دي ځکه سالته کار نکي تا په پروژې باید کار شروع وي نه د شروع راتلو څخه د کار یخ پر اورځي پر شان عمل کی نو زه فکر کوم ستاتون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودی حرکت وکړو او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي دا هم تر هغه پر پراتون کال کې ان شاء الله حل شوی وي د تعلیم موضوع سی باندې ښه پیدا کړی دا هم راتون کال کې امید څه سی حل ورته پیدا سي او داسې نور موضوعات هم او نو افغانان به ان شاء الله لوسنه خو وخت ولري ځکه هر کال به تیر کې موږ د راتون کې لپاره د ډیر شدید جنگ په بینه کول ول وس ان شاء الله جنگ نسته امنیت تامین ده هر انسان فکر کوي خپل ژوند د خلن باید جوړ کی هر افغان صدا سوچ فکر سته نو دا کامل تر اوځي میدان تر اوځي نار څوک خپل ژوند جوړیم ټول افغانستان خپل د رښت طرف نه حرکت کوي
ډیر مننه مجاهد صاحب په امدی هله چې په راتون کې کال کې په پسرلی کې بیا انجونی ازادي رډو ته زنګونه وایي چې مکتبونه خلاص کړي او لطفاً له طالبانو سره خبري وکړي او راپورونه پی ورکړي چې زموږ مکتبونه نور ونه تړي او په امدی هله چې د اقتصادي پروژې هم پرانستل شي ل شغل مجاهد لتا څخه مننه کوم اصولي صاحب اغلی کړو خیل او بهیر صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت
تو رچتې دې دې وګوزار لرکنن تو رچتې دې دې
ڈالے یار